ښاغلی ډاکټر صاحب افتخار احمد، نړۍ مننه چې بیا هم اس بي اس پښتو خبرونه سره خبرې کوي. لومړی خو تاسو سره مش بایم، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ډیر زیات مننه علی فیل صاحب محترم، زه هم خپل سلامونه او احترامات ستاسو د طریقه تاسو ته او ستاسو درنو همکارانو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام ډاکټر صاحب محترم، بیا هم له وخت نه نړۍ مننه. ډاکټر صاحب محترم، د لوی اختر ورځ مبارکه ورځ، که ډیر عمومي پښتنه له تاسو نه دا وکړم ډاکټر صاحب، چې اسلام دین د لوی اختر په اړه باندې څه وایي او فضیلتونه یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر ورځ یا د کوچنی اختر ورځ موږ او تاسو ته د خوشحالۍ ورځ دي. د خوشحالۍ د ورځو تر څنګ دا اصلا د عبادت ورځ دي، د الله د شکر ورځ دي. نو دغه دواړه اخترونه زموږ او تاسو عبادتو سره ارتباط لري. همدارنګه د لوی اختر په مناسبت باندې هم مختصرا هم دا وایم چې دا هم زموږ او تاسو د اسلام یو ستر رکن سره چې هغه حج دی او عرفه ده، دې سره ارتباط لري. نو هلته حاجیان حج تر سره کوي، د عرفې په ورځ باندې عرفات باندې دعاګانې کوي، او دلته نور مسلمانان هم روژې نیسي. نو سبا ورځ باندې بیا د اختر ورځ وي، نو د مسلمانانو د خوشۍ ورځ ده. او په روایتو کې هم دا راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړه، هلته یې ولیده چې خلکو د خوشحالۍ ورځ درلودله او په یوه ورځ خوشحالي کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دغه د خوشحالۍ ورځ په څه مناسبت ده. دوی ویل چې دا د دوی د اختر ورځ ده، په کال کې یو ورځ یا دوه ورځې دوی خوشحالي ترسره کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې قد ابدلکم الله خیرا منهما، تاسو ته الله عز وجل د دغه ورځو په عوض کې دوه بهتر ورځې درکړې دي. چې هغه د وړوکي اختر ورځ ده او د لوی اختر ورځ ده. نو بهتره په دې باندې چې هم خوشحالي په هغه کې شته، هم عبادت دی، هم د الله شکر دی، هم ثواب دی په دې کې، هم هغه ټولنیز روابط دي، نو ټول په هغه کې سره راټول شوي وي. نو د لوی اختر په ورځ باندې بیا دا د الله د شکرانې ورځ هم ده. په زمن کې دا ده چې مسلمانان په دغه ورځ باندې د الله یو بل حکم ترسره کوي چې هغه قرباني ده، او دغه د قرباني حلالول یا ذبحه کول خپله یو عبادت ترسره کول دي. د دغه قرباني غوښه مسکینانو فقیرانو ته ورکول دا یو بل د ثواب کار ده چې هغه خلک موږ ځان سره په خوشحالۍ کې شریکوو. خپلو خپلوانو ته هم سړی د قربانۍ غوښه ورکوي. بیا یو بل سره د تګ راتګونه او تلیفوني تماسونه دي، یو بل د احوالونه خبرېدل دي. نو عموما دغه ورځ هم د عبادت ورځ ده، هم د الله د شکرانګۍ ورځ ده، هم د عبادت ورځ ده، او هم د مسکینانو حالت په پام کې نیولو ورځ ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، که چیرې د عرفې د ورځې پر ارزښت باندې هم یو څه رڼا واچوئ چې اسلام کې دې ورځې ته څومره ارزښت ورکړ شوی دی.
د عرفې ورځ بیا خپل ډېر ځانګړی فضیلت لري چې دغه لس ورځې د ابتدا د ذلحجې د اول څخه تر لسم پورې چې د اختر ورځ پورې ده، دغه لس ورځې هم ډېر خاص فضیلت لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه ورځو کې عبادت او نیک عمل ترسره کول الله ته دومره خوښ دی چې په نور هیڅ ورځو کې دومره خوښ نه وي الله ته عبادت. یعنی تر ټولو ورځو په دغه ورځو کې عبادت تر ټولو الله ته غوره دی او بهتر دی. چې عرفې ورځ هم په دې کې شامل ده، او د عرفې په ورځ باندې الله عز وجل دومره انسانانو ته مغفرت کوي چې په د کال په هیڅ ورځ کې الله انسانانو ته مغفرت نه کوي. د عرفې په ورځ باندې موږ او تاسو مسلمانانو نه هغه کسان چې حج کې نه وي خپلو کورو کې مقیمان دي، هغو څخه په دغه ورځ باندې روژه نیول غوښتل شوی. البته هغه کسان چې د روژې نیولو توانمندي لري، او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوه کالو ګناهونه الله عز وجل انسان ته په دغه روژې نیولو باندې عفو کوي د تیر شوي او د روان کال. همدارنګه په دغه ورځ باندې دعا یو خاص ځانګړی حیثیت لري، او د دعا د استجابت ورځ ده. نو که په دغه ورځ باندې انسانان خپل مریضانو ته دعا وکړي، خپل مړو ته دعا وکړي، د افغانستان حالت ته دعا وکړي چې الله تعالی افغانستان د دغه مصیبت او دغه مشکلات او د جنگونو او د قتل او قتال نه خلاص کړي، او یو امنیت او صلح پکې برقرار کړي. همدارنګه د عرفات په ورځ باندې دا ده چې نن ورځ موږ روژه یو یا مسلمانان روژه نیسي، نو د مسکینانو د فقیرانو حالت نه خبرېږي چې نن ورځ موږ باندې لږه سختي او لوږه تېره شي، نو سبا د جفتر په ورځ باندې بیا فقیران ځان سره کولی شي چې خوشحالۍ کې شریک کړو، ځکه دغو حالت نه موږ نن په روژه نیولو سره خبر شوي یاستو. مګر د دې ټولو نه علاوه که موږ تاسو د عرفات ورځ ته داسې په وسیع نظر باندې وګورو، دغه عرفات ورځ ته معرفه ځکه وایي چې حاجیان د عرفات په میدان باندې هلته ناست وي، او الله عز وجل ته دعا کوي، عاجزي او زاری کوي، عبادت ترسره کوي. نو دغه عرفه موږ او تاسو ته د یو وحدت پیغام راکوي. هلته موږ تاسو حج کې ګورو، اوس خو د کورونا وایرس له کبله سږ کال د سعودي حکومت اعلان کړی چې 16 زره نفر به حج کوي، هغه مغه کسان چې سعودي کې مقیم دي. مګر پخواني کلونو کې 3.5 میلیونه او 1.25 میلیونه پورې حاجیان رسیدل، نو دغه 1.25 میلیونه یا 3 میلیونه حاجیان چې په یو میدان کې ناست وي، نو د وحدت یو کلک پیغام موږ او تاسو سره کوي. په دې کې تور پوسټ شته، په دې کې سپین پوسټ شته، په دې کې سور رنګ شته، هر قسم انسانان په دې کې شته. که بیا ګورو ټول په یو لباس کې احرام سپین لباس اغوستلی، د ټولو سرونه د ټولو د بدن یو څه حصې اوږې وغیره لوسې دي، د بادشاه او د ګدا او د غریب او د امیر په منځ کې هیڅ تفاوت او فرق نشته. دغه ورځ موږ او تاسو ته د امنیت پیغام راکوي چې انسانان باید په امنیت کې اوسېږي، ځکه که د عرفات میدان کې وګورو دا 3 میلیونه 3.5 میلیونه انسانان په یو میدان کې سره ولاړ دي، ټول یوه دعا کوي او هیڅ څوک د بل نه د ویرې احساس نه کوي چې ماته به د دغه انسان د خونه ضرر ورسېږي. نه څوک د چا مال غلا کوي، نه چاته ضرر رسوي، نه چاته په بد نظر ګوري، نه چاته اذیت کوي، ټول په امنیت کې او په آرامچا کې عمل ته ناست وي، هیڅ د ویرې احساس نه وي. نو دا یو ستر پیغام د انسانیت لپاره چې په خپل ټولنیز ژوند کې هم د امنیت، لکه څنګه چې د عرفات میدان کې ګوري، خپل ژوند کې باید د امنیت ولري او احساس کړي، یو بل ته باید ضرر ونه رسوي. نو همدارنګه موږ او تاسو همدا درس راکوي چې زموږ او تاسو خالق یو دی، الله زموږ یو دی، نو ټول باید د هماغه خالق بندگی وکړو. په دغه اساس باندې دغه تفاوتونه او تکبر او تعصب او دغه مشکلات باید د زړونو څخه پاک کړو، او د یو انسان د زړه حیثیت باید ځان ته ولرو.
مننه ډاکټر صاحب محترم. یو بل مهمه موضوع چې لوی اختر سره تړلې وي، هغه د قربانۍ موضوع ده. که لنډه رڼا په دې هم واچوي، او دا وایست چې دغه قربانۍ په چا باندې کیږي، او کومه طریقه ډېره ښه ده چې په هغې طریقې وشي، او په ځانګړي ډول کوم کسان چې اسلامي ملکونه بهر نورو ځایو کې، لکه استرالیا چې موږ تاسو ژوند کوو، په داسې یو هېوادو کې دوی ژوند کوي، نو دغه باندې هم کرنا واچوي. لغې روسه زه نور سوالونه هم لرم. مننه.
دلته دوه نقطې دي، یو خو د قرباني حکم څه شدی یا پر چا لازم دی څوک باید قرباني وکړي، بل دغه دوهمه نقطه ده چې هغه کسان چې حق خارجي هیوادونو کې اوسیږي د دوی قرباني موضوع ده. نو د لومړي موضوع په اړه باندې دا ویل غواړم چې قرباني په یو قادر انسان باندې، یو توانمند انسان باندې لازم دی، څوک چې د قرباني استطاعت لري کولی شي. د قربانی موضوع لکه زکات غوند نه ده، ځکه زکات ځان د پاره ځنګړی نصاب لري چې اوسوک دغه معین مقدار لکه 50 گرام طلا یا د هغه قیمت پیسې ولري، نو زکات ورکوي او کالم پر باید تیر شوی وي. قربانی په هغه چا باندې لازمه ده چې د نورمال ژوند روان وي، ژوند کې مشکلات نه لري، او د دومره اضافي پیسې د خپل نورمال ژوند څخه ولري چې قربانی ور باندې کولای شي، او کفر ځان د قربانی وکړي نو مالی مشکل سره نه مخامخ کیږي. نو که اوس فرض کړو یو سړی د کور کرا لري، د برق بل لري، د اوبو بل ورکولی شي، نورمال ژوند دی روان دی، خوراک او څښاک لري ځان لپاره، او دومره اضافه پیسې هم لري، که دی قرباني وکړي نو بیا مشکل سره نه مخ کیږي. دغه انسان باید قرباني وکړي. نو په دغه انسان باندې قرباني لازمه ده. د قرباني په اړه باندې که فرضاً بیا ټول کورنۍ سره یو ځای اوسېږي، یو پلار دی مثلا، زامن دی، اولادونه دي، مېرمنې ده، او د ټولو ژوند سره مشترک دی، نو کپلار قرباني وکړي د ټولو لپاره کفایت کوي، کورنۍ لپاره. اما که فرضاً یو کور کې هم وسیږي، خو هر څوک ځان لپاره مستقله سرمایه لري، مثلا یو پلار د دوه درې زامن لري، او هر زوی کار کوي، معاش لري، ولو که یو کور کې هم وسیږي، چون هر یو د مستقل ملکیت مالک دی، نو هر یو باید خپل قرباني وکړي. خاون مکلف نه ده چې د ښځې لپاره، مېرمن لپاره قرباني وکړي، یعنی قانونا دا هغه څخه غوښتل شوی نه ده، اما که اخلاقاً ورته کوي الله به ورته اجر ورکړي. او که مېرمن خپل مال لري نو خپله باید قرباني وکړي، او که نه لري نو مکلفه نه ده، که خاون ورته کوي مال لري الله به ورته اجر ورکړي، که نه کوي په دې باندې نه ګناهګاریږي. نو په همدغه اساس باندې قرباني په یو توانمند او قادر انسان باندې لازم دی، خو نور جزئیاتو ته د وخت د کموالي د وجې نه نظم. همدارنګه هغه مسلمانان چې په اروپایي هیوادونو کې، غربي هیوادونو کې اوسیږي، استرالیا کې اوسیږي، نو دوی لپاره بهتره خدا ده چې قرباني په هماغه ځای کې چې انسان اوسیږي هلته قرباني وکړي، ځکه قرباني هماغه ځای کې ترسره کیږي چې انسان چیرته ژوند کوي. او دغه د اسلام یو شعیره ده، د اسلام یو نخه ده، یو عبادت ده، دغه عبادت باید ژوندی وساتل شي. اوس دلته زموږ یو تعداد مسلمانان داسې دي چې همیشه خپل زکات هم افغانستان ته لیږي، خپل سرسایه هم افغانستان ته لیږي، خپل قرباني هم افغانستان ته یا نور هیوادو ته لیږي، نو دغه ټول خیری کارونه افغانستان ته لیږي. دلته چې کوم اولادونه روزل کیږي، دوی ځوانان کیږي، مشران کیږي، اصلا د هیڅ شي نه خبر نه وي. د زکات نه خبر نه ده چې زکات څه شی دی، قرباني نه خبر نه ده قرباني څه شی ده، صدقه فطر نه خبر نه ده چې هغه څه شی دی. نو په دغه اساس باندې د دغه شاعري ژوندۍ ساتل دلته هم پکار دی چې دغه اولادونه هم باید وپوهېږي، یا هغو ته یو تعلیم ورکړ شي، هغو ته پوهاوی ورکړ شي چې قرباني هغه فلسفه څه شی ده، فرضیت سره کم دی، سره کم قرباني باید وشي، په دغه احکامو باندې خبر وي. که نن سبا مشران وفات کیږي نو دغه زامن آینده لپاره د خپل دین احکامو څخه باید خبر وي. خو دا په هغه صورت کې کچېرې دغه هیوادونو کې د قربانۍ امکانات میسر وي. اما ډېر اروپایي هیوادونه دي چې هلته هر انسان په ځانګړې توګه یا انفرادي شکل باندې قرباني نشي کولای، یا دولت د خوانه اجازه نه وي یا قانون اجازه نه ورکوي. نو په دغه صورت کې بیا دوی کولای شي چې خپل قرباني افغانستان ته ولیږي یا نورو هیوادونو ته ولیږي. خو که فرضاً دې هیوادونو کې امکانات هم میسر وي، بیا هم دې لپاره چې افغانستان کې فقر دی او غریبي ده او مسکینان دي، نو هلته څوک ولیږي بیا هم قرباني کیږي. نو خو ښه دا ده چې دلته هم دغه شعیره ژوندۍ وساتل شي او په زمن کې هلته هم ولیږل شي. نو زما توصیه هم دا ده که فرضاً یو کورنۍ کې 15 قربانیانې کوي، نو که یو دوه قرباني دلته وکړي او درې افغانستان ته ولیږي، نو دواړه به هم دلته به دغه عمل ژوندۍ پاتې شي او هم به افغانستان ته ولیږل شي، نو هلته به هم د غریبانو او مسکینانو لاس ونیول شي. بل توصیه زما هغه ورونو ته دا هم ده چې کوم افغانستان کې په وکالت باندې قرباني کوي، دغه ورونو ته جدي ځنه پیسې ورته لیږي چې دوی کامل امانت سره قرباني وکړي، قربانيګان مالونه ښه واخلي او مالونو کې غریبانو او مسکینان په نظر کې ونیسي. ځکه یو تعداد خلکو نه اورېدل کېږي چې قرباني ورته لیږل کېږي، خو هغه وخت اکثر مهاجر کېږي یا یو خاص کورنۍ کې استفاده کېږي او نور مسکینان پکې نه شریکېږي. نو ښه دا ده چې مګر د نور مسکینانو لاس هم ونیول شي.
مننه ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب محترم، اختر ورځ په استرالیا کې لمانځل کېږي. د استرالیا لویو ښارونو کې چې هغه تر ټولو دوه لوی ایالتونه دي، د وکټوریا او هم نیو ساوت ویلز، دلته هم بندیزونه پر خپل ځای دي. خلکو ته دا توصیه شوې ده چې باید په کورونو کې پاتې شي. مذهبي ځایونه چې هغه کې جوماتونه هم راځي، دا هم تړل شوي دي او د کورونو ته د یو بل د نه تګ ویل شوی دی. البته کېدی شي دغه غږ زموږ او تاسو ځینو نورو هیوادونو کې هم مسلمانان واوري، چې هلته هم کېدی شي دغه سورته بندیزونه وي. ډاکټر صاحب محترم، د یو دینی عالم من حیث تاسو پیغام توصیه څه ده په دغه سې شرایطو کې د خپل منزل باید څنګه وشي او له قوانینو نه اطاعت کول څومره مهم دي په داسې وخت کې؟
دغه سوال ستاسو ډیر مهم دی او بالکل د شرایطو نن ورځ سره ډیر زیات تړاو لري. او موږ او تاسو د یو مسلمان په صفت باندې باید یو د یو د یو متحضر انسان، د یو پرمختللی انسان په صفت باندې باید ژوند وکړو. نه دا چې همیشه مسلمان باید شاته پاتې وي او د نور خلکو لارې تعقیبوي، بلکې موږ باید همیشه په هر کار کې د ټولو څخه مخکې اوسېږو. نو د اختر په اړه باندې دغسې هیوادونو کې اوس چې دلته قرنطین دی، عبادت ځایونه ټول بند دي، مساجد بند شوي دي، نو یو خو د اختر لمونځ دی او یو زموږ او تاسو د اختر د ورځې هغه تجلیل دی، او دریم د قوانینو مسله ده. د اختر د لمانځه په اړه باندې دا ویل غواړم چې د اختر لمونځ واجب دی په جماعت سره، مګر هغه وخت کې چې انسان داسې یو شرایطو سره مخ کېږي لکه اوسنۍ شرایط سره چې د هر طرف ته د کرونا وایرس ویره شته، او دا کرونا وایرس هم داسې یو شی دی چې انسان په سترګو باندې نه ګوري چې ځان ترې نه وساتي. تا ته معلومه چې دغه ځای کې شته هلته ور نشي یا متاثر نشي، مګر یو نامرئی شی دی په سترګو باندې نه لیدل کېږي، نو ځکه هم ځان ساتنه ترې نه مشکله ده. نو دا چې اوس مساجد هم بندې، نو په دغسې حالاتو کې بیا علما جواز ورکوي چې انسان د اختر لمونځ په کور کې ادا کړي، نو خپل کورنۍ سره د په جماعت سره ادا کړي. که کورنۍ کې څوک ورسره نه وي او انسان یوازې ژوند کوي، نو بیا یوازې هم د اختر لمونځ کولی شي. دغه اختر لمونځ په جمعې لمونځ باندې نه قیاس کیږي، ځکه د جمعې لمونځ که انسان نه فرض که جماعت پاتې شي، نو د هغې بدیل شته چې د ماسپښین لمونځ کوي. مګر که چیرې د چا څخه د اختر لمونځ پاتې شو، بیا هغه بدیل نه لري، نو دلته اوس دوه مسلو سره انسان مخامخ کیږي. یا به د اختر لمونځ پرېږدي، یا به یې کوي ترسره کوي یوازې یا په کور کې جماعت سره. نو بیا غواړم دا ده چې کورنۍ کې خپل افرادو سره په جماعت سره ترسره کړي. او دغه عمل هم د صحابه کرامو څخه ثابت دی، ځکه یو صحابي انس ابن مالک رضی الله عنه نومیږي، د هغه په اړه ویل کېږي چې کله به د هغه نه د اختر لمونځ پاتې شو، بیا به کور ته راغی، خپل ماشومان او کورنۍ به سره راټول کړه او په خپل کور کې به د اختر لمونځ په جماعت سره کوه. نو په دغه اساس باندې اوس د حالاتو د شرایطو تقاضا هم دا ده چې لمونځ باید کورونو کې وشي. او دا مونږ تاسو ته د اسلامي لارښوونو کې ویل شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، مفهوم دا رقم دی چې هغه انسان چې یو عمل په نورمال حالاتو کې ترسره کوو او بیا د یو مشکل یا د یو مصیبت په سبب باندې هغه عمل نشي تر سره کولای، نو دوی ته الله تعالی هغه اجر په خپل کور کې ورکوي. یعنی په دې معنی کچیر مونږ په خا مسجد ته راتلو مانځه د پاره، اوس مسجد ته نشو راتللی، مسجد بند د کرونا وایرس د خطر د وجې نه، نو که څوک په خپل کور کې هم مونږ کوي دوی ته الله تعالی د جماعت او په مسجد کې د مانځه کولو اجر ورکوي. نو په دغه اساس باندې مسلمانان د هیڅ دغه هیوادونو کې چې اوسېږي چې دفتر لمونځ نه کېږي یا مساجد بندي، نو دوی د په زړه کې داسې کوم تشویش نه احساسوي چې مانه ولې دفتر لمونځ پاتې شو یا خدای نه خواسته زه به ګناهګار شوی یم. دوی ته الله تعالی د دوی په نیتونو باندې اجر ورکوي، خپلو کورونو کې سره لمونځ کولی شي. دوهمه مسله د قانون د اطاعت ده. مسلمان باندې لازم دی چې د قانون اطاعت وکړي، خصوصا هغه قانون چې ستا دین سره ستا عقیدې سره هیڅ ټکر نه لري، بلکه هغه قوانین چې ستا دین او ستا شریعت تا ته خپل د هغې لارښوونه کوي. نو د نفس حفاظت کو موږ تاسو ته اسلام کې یعنی د ایمان څخه وروسته دوهم مقام لري، او الله عز وجل انساني نفس ته ډیر لوی ارزښت ورکړی دی. نو په دغه اساس باندې په انسان باندې فرض دی چې خپل نفس وساتي. نو که د دغه قوانینو اطاعت موږ په دغسې مسایلو کې ونه کړو، نو په دې معنی چې هر انسان خپل نفس خطر سره مخ کوي. او قران عظیم شان کې آیت دی، الله عز وجل فرمایي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، په خپل لاس ځان هلاکت ته مه ورغورځوئ. او په خپل لاس ځان ته هلاکت غورځول دا معنی ده چې تا ته دولت وزارت صحت او قانون درته وایي چې ته مثلا د 5 کیلومتره څخه لرې مه ځه، یا تجمعات بندې مثلا راټولېږئ، یا فیس ماسک باید واغوندې مثلا، یا لاس مه ورکوه، او ته بیا د قانون مخالفت کوي. په دې معنی چې ته خپل ځان هلاکت ته ورغورځوئ، خپل ځان یو مرستیا ته یا یو وایرس نیولو ته مخ کوي. نو په دغسې صورت کې دغه انسان چې اطاعت د قانون نه کوي، نو دی په دې معنی چې خپل ځان وژنې ته یا خپل ځان یو مشکل ته یو مصیبت ته یو مرستیا ته وړاندې کوي. او الله عز وجل موږ تاسو ته بل آیت کې هم امر کوي چې ولا تقتلوا انفسکم، خپل ځان مه وژنئ، په خپل لاس خپل ځان مه وژنئ. نو دغه قانون ماتونه یا د قانون نه رعایت کول تقریبا همغه معنی لري. اوس که د اختر په ورځ باندې مسلمانان مثلا دغه قوانین رعایت نه کړي، او دوی د یو بل کورنۍ او تلاش شي او اختر مبارکي وکړي، یو بل سره لاس ورکوي، مصافحه کوي، یا غېږې ورکوي، یا یو بل سره کښېني، یو تجمعات او ټولنې جوړوي، سره راټولېږي، نو امکان د دې شته چې یو نه بل ته انتقال د وایرس وشي. ځکه هغه څوک چې وایرس لري هغه خپل هم بېچاره خپل ځان نه خبر نه دی چې زه وایرس لرم، نو کېدای شي بل چاته انتقال کړي، یا کېدای شي د بل نه دی وایرس واخلي. نو په دغه صورتونو کې د ګناه کې شاملېږي. او حتی موږ تاسو ته خوشوار لس وکاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مبارک فرمایلی، چې کله تاسو ته خبر درشي چې په فلاني منطقه کې یو وبا د طاعون مرض دی چې یو ساري مرض و په هغه وخت کې، نو هغه منطقې ته مه ورننوځئ او د هغه منطقې څخه مه راوځئ. یعنی که تاسو ننوځئ تاسو به مبتلا شئ، او که تاسو ترې راوځئ نورو خلکو ته به ورانتقال کړئ. نو د دغه څخه موږ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخوا منع کړي وو. حتی هغه انسان چې پخوا به د جزام په مرض باندې مبتلا، او جزام هم یو ساري مرض و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په اړه باندې فرمایي چې تاسو د یو هغه انسان نه چې د جزام په مرض باندې مبتلا وي داسې وتښتئ لکه څرنګه چې د زمري څخه تښتئ. زمري څخه ویرېږي چې ما ونه خوري، د جزام مرض څخه هم وتښتئ، هسې نه چې تاسو ونیسي انتقال شي تاسو ته. نو په دغه اساس باندې مسلمان باندې لازم دي چې د قانون کاملا اطاعت وکړي. هغه صحیح دستورات چې موږ تاسو ته ویل شوي دي باید هغې تطبیق کړو. نو که موږ تاسو ته وایو چې سرمه راټولېږي نه به راټولېږو، مساجد په همدغه اساس باندې بند شوي دي، مثلا مکاتب او سکولونه او کالجونه او پوهنتونونه بند دي، نو دغه ټول باید رعایت وشي. او سره د دې هم که څوک قانون ماتونه کوي، نو بیا او دی پوهېږي چې زه وایرس لرم، بیا هم دی یو چاته ورځي، یا پوهېږي چې اوسوک وایرس لري دی بیا هم هلته ورځي، نو دا هغه کبیره ګناهونو کې شامل ده. او مګر د قتل نفس تقریبا حکم کې انسان شاملېدلی شي چې قصدن خپله خودکشي کوي یا خپل ځان قتل ته وړاندې کوي. درېمه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې اوس یو مسلمانان په دغسې حالت کې څرنګه اختر ولمانځي. نو الحمدلله موږ تاسو ته خو الله عز وجل دغه د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ګرځولې، او دغه ورځ خپله د عبادت ورځ ده. نو ولو که موږ تاسو د یو طرف نه خپل دوستان او خپل عزیزانو ته نږدې نه شو ورتللی یا نه شو کتلی، مګر د بل طرف نه موږ تاسو ته الله عز وجل په دې باندې اجر راکوي. ځکه موږ تاسو ته د صبر توصیه شوې، او د صبر اجر الله عز وجل خپله ورکوي. او بل حدیث شریف کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صبر جزا او بدله د جنت نه غیر بل شی نشته، یعنی جنت د صبر بدله ده. بیا الحمدلله اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، نو که موږ تاسو خپل هغه عزیزانو ته او دوستانو ته د دې په ځای چې کور ته ور شو یو تلیفون ورته وکړو، تلیفون باندې سره اکتفا وکړو، یو بل ته اختر مبارکي ورکړو. موږ تاسو اوس ویډیو کال کولای شو، ویډیو کې یو بل سره کتلی شو، نو د دغه ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي دا به ډېره ښه وي، د دې نه چې سړی کورو ته لاړ شي یا یو بل سره کښېني. نو یو بل نه به په دغه حالاتو کې سره خفه کېږو هم، ځکه نه چې شرایط ټولو ته معلوم دي. نو ټول باید همدغه مسایل او حالات درک کړي. که زه یو چاته تلیفون کوم، اختر مبارکي ورته ورکوم، دغه ورته کافي ده. او که ماته یو څوک تلیفون کوي، زه هم نه خفه کېږم، خوشحالېږم چې یو تلیفون باندې اکتفا وشو. نو همغه خپل خوشحالي به سره تلیفون باندې یو بل سره تبدیلو. او دغه مشکلات په هر وخت کې او هر زمانه کې راغلي دي، مګر بیرته تلونکي دي. خو موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې فرمایي چې د مسلمان هغه حالت ډېر عجیبه حالت دی چې په هر حالت کې الله ورته اجر ورکوي. که چیرې مصیبت ورته راځي او د صبر کوي، الله ورته اجر ورکوي. که خوشحالي ورته راځي، د الله شکر ادا کوي، بیا ورته اجر ورکوي. نو موږ او تاسو هم استرالیا کې چې ژوند کوو، او نور مسلمانان که نور اروپایي هیوادونو کې دي، اسلامي هیوادونو کې، هر چیرته چې په دنیا کې ژوند کوي، الله عز وجل به دوی ته اجر هم ورکړي او دغه مشکل به هم حل شي. اما دا که موږ د قانون نه سرغړونه کوو، نو کېدای شي دغه وایرس نور هم انتقال پیدا کړي، بیا به زموږ دغه مشکل اوږد شي.
نړۍ مننه ډاکټر صاحب محترم، ډېر زیات خو موارد ته مو اشاره وکړه، په دې هیله چې دغه ستونزې حل وي. تاسو ښې چاره غواړم، ښه اختر تاسو غواړم.
تاسو هم درنګه صاحب، مننه.